دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز او مجید بابر دتا هر کړي وای. په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. کولمړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلوره می ټولې ضلع ته غځېدلې. تیر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یو چاودنې یو کس وجلې او څورلس نور ژوبل کړي دي. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلې لس وسله والې نیولې چې د محرم په میاشت کې یې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې دلې ته غځېدلې. د اگست په دویمه له دلې انتظامیه سره د عثمانځي قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په دریمه د عثماندو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوا، میرامشاه، رزمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناستې پیل کړې. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندي شوي. د احتجاجي پرلت یو منتظم احمد الدین تیرود مشال لري تو ویل چې د حکومت له خوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو د پوخ ډاټ پورې به دا احتجاج جاری وي.
منځای قبیله او چې سیمرا کومینالی پوزګستان شه سیمرا تنظیمینا دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټ ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په یو پټکی باندې پټتی دی واپر کړه کړی د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سیمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوره تړلې دی چې سیمرا مارکیټینا دی سیمرا بازورینا دی وړ دی کاغړ دی دا ټول مشټړلې دی چې نه برګینې دی ټول مشټړلې دی.
دا احتجاجي پرلت پس له هغې پیل شوی وو چې د جولای په 14مه په یو هدفي برید کې د جمعیت علما اسلام فیډلې یو ځایي مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر کاری نومان ووجل شول. د شمالي وزیرستان انتظامی څو ځلې له پرلتوالو سره خبرې کړې او هغوی ته یې د امنیت ټینګولو باور ورکړی، خو پرلتوال وایي چې تر کومه د هدفي وجنو بریدګر نه وي نیول شوي او انتظامی ورته د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ نه وي ورکړی، احتجاج به جاري وي. د مشال ریډیو د شمیرو سره سم په روان 2022 میلادي کال کې په هغه سیمه کې 50 هدفي بریدونه شوي چې پکې 8 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس داوه کوي چې د قاری سمیع الدین، قاری نومان او د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د 50 ځوانانو په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصلې محفوظي کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر په 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی او په هغه قضیه کې نن عدالت خپله پریکړه تر اګست 19مې پورې محفوظه کړې. دا راست په یو بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پریکړه به د اګست په 13مه اورول کیږي. په علي وزیر تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تنظیم شو جلسو کې د ریاست پر ضد د کرکې زیاتولو ویناګانې کړي، خو علي وزیر دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. تیر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلولاره کې یو چاودنې یو کس وجلې او څورلس نور ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې ناصرګند کسانو د 14 اګست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د دغه پیښې زخمیان د کوټې سیول روغتون ته رسول شوی. د روغتون د ویان وسیم بیگ په وینا یو کس په روغتون کې ساور کړی او 14 نور ټپیان دي. پولیس وایي د پیښې وروسته دوه وسلوال کسان د پیښې لزای تختیدلی دي. د پیښې ذمہواري لاچا نه ده اخیستی. حکومت وایي د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو فیصله کړې ده. دا خبره د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت پر ضد اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغې وویل د قانون او عدلي وزارت به د ټولو قانوني اړخونو له څېړلو وروسته د کابینې راتلونکي غونډې ته دا ډیکلریشن یا بیان وړاندې کړي. پاکستاني ورځپاڼه ډان خبر ورکوي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ سره تړاو لرونکو د قومي اسمبلۍ د غړو یوې ډلې تیره ورځ د اګست په 14مه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عوامي سوکو لپاره د نااهلۍ کېدو ریفرنس جمع کړی. بلخوا پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره شپه د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې په 2012 کال کې د بهرنیو کمپنیانو نه چندې اخیستل غیر قانوني نه و او دا قانون په 2012 کال کې جوړ شوی چې پر دوی نه لاګو کیږي. اورسته خبردا چې ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسلوالي نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. دا مراسم له جولای له دیرشمې څخه پیل شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت د اګست په څلورمه په یو بیان کې نیول شوي کسان د تکفیري صهیونیستي ترهګرو په توګه وپیژندل او اسرائیل یې د هغوی په ګمارلو تورن کړو. وزارت د داعش د تورنو وسلوالو نومونه نه دي په ډاګه کړي او نه یې هم ویلي چې دوی چرته نیول شوي دي. فارس خبري ایجنس چې د ایران د انقلابي ګارډ سره تړاو لري دا بیان خپور کړی او پکې ویلي چې دا کسان له چاودیدونکو توګو مخابراتي وسایلو او وسلو سره نیول شوي دي. د بیان له مخه په تیرو درې ورځو کې دا کسان د هیواد په غربي او جنوبي سیمو کې له دوو ساحو نیول شوي. وزارت وایي چې په یوه سیمه کې انخته وشوه چې پکې نیول کېدونه مخکې مشکوک وسلوالو د ډزو په تبادله کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي جوبل کړل. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال اړیو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. کچره سره باندې غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري او په سیمه کې ټولې لارې تګ راتګ لپاره تړل شوې. د سیمې تاجرانو هم په پرلت کې د شاملې دوه فیصله کړې. دا پاکستان وفاقی حکومت د ټاکنو کمیشن پریکړه په رڼا کې تاریخ انصاف ګوند پر ضد سپریم کورټ ته د تلو فیصله کړې. آیا له بهره د سیاسي ګوندونو ته چندې ورکول جرم دي کنه؟
basically foreign funding is not a crime. هغه جرم نه دی. جرم چې کوم دی هغه جرم هغه دی چې تاسو CIA پیسې درکړئ درې
په ننګرهار ولایت کې لاتیر کار په نسبت سره کال د شاتو موچو حاصلات زیات شوي دي.
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاتو موچو روزنه کې بوختو ډیر وانان را خپل پرمونه افغانستان ته راوړل.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه مشال لري تاسو غوږی د شمالي بلوچستان د اوتمنځي قبيلي د جرګې په اعلان د اگست له سلورمي د هغه ځلې په ټولو تحصیلونو کې ځای خلکو احتجاجي ناشته پیل کړې دي. پرلتوالو سیمتا د ورتک ټولي لاري تړلې دي. د مقامي تنظیمي او پرلتوالو ترمنځ په میرلي کې څو واري مذاکرات هم شوي بل خو بي نتيجه پايته ورسید. د جرګې مشرانو ویلي چې تر هغه با د سیمې ټول سړکونه تګ راتګ لپاره تړي تر څو ورته فوج د امنیت باوري کولو ډاټ نه بي ورخړي. بلخو د شمالي ولسان مرسل کمشنر او د پولیسو مشر د اگست پر 3 مخبري غونډه ته ویلي ول چې 15 بریدګر یې نیولې دي چې د دوی په خبره د قاری سمي الدين او د ځوانانو سازمان غړي په هدفي بریټ کې وجلی وو. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام د شمالي وزیرستان دوه مقامي مشران د جولای پر 14مه په میرلي کې په نخښبي ول چې پر ضد یې د جولای له 14مه پر لټ روان دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د هدفي بریډونو او نامنۍ پرزيد او تمنځي قبيلو پرلت دوام لري او د پرونی وزیرستان تتللې ټولې لارې د ټریفیک پر مختړلې. ورسره د میرامشا میرعلي غلام خان او د تاخیل ټول بازارونه تجارتي مرکزونه هم تړلې دي. وایي چې تر سوې حکومت نه د امن باوري کولو پوخ ډاډ نه بیا خسته احتجاج باید دوام لري. دغه ګام وروسته لاغه پرلتوال واخسته چې د اگست په 2مه نیټه د انتظامیه سره خبرې به نتیجې پېته ورسېدې. اوس دغه پرلت یوازې په میرعلي نه بلکې د وزیرستان میرعلي سپینوام شوادېګان د تاخیل میرامشه او رزمک کې د جرګې په اعلان ځای خلکو پیل کړي او خپل خپل سیمو کې په پرلت ناشتي. سڑکونه تړلی. د پرلت یو منتظم او جمعیت علماء اسلام شمالي وزیرستان میډیا ایڈوایزر احمد الدین بیگاش په مشال ریډیو ته وویل
منځای قبیله او چې سیمرا کومینه دی پاکستان شه سیمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرشپرنټ ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په اوپر پټکی باندې پټتی دی واپر کړه کړی د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سیمرا داخلي او خارجي لیاري دی د مشتوره تړلې دی چې سیمرا ما مارکیټونه دي، سمره بازارونه دي، وړه دي، کاغړ دي، دا ټول مشتړلې دي، سینا برګینه دي، ټول مشتړلې دي. چې سپېرې مشته حکومت دغه یقین نوی رو کړه چې میژ داینه د امن پر واسطه مخلصي او میژ امن وروالي او دغه یو مطالبه دي چې میژ امن غوړي.
یاد پرلت کې وزیرستان تاجرانو، سیاسی اتحاد، سیاسی او سماجی تنظیمونو او عامو خلکو د اوتمنځای قبیلو جرګې پریکړه تایید کړه. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه غړی امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه سره متفق دي، دا ځان او مال ژغورنه غواړي.
تاجر برادری باقاعده چې کیمادو اعلان وکړ سره ټول وزیرستان چې کیمادو چې سمره تجار دا کړه، ګلم خون بزرګ دا کړه، میرلی بزرګ دا کړه، میران شاه بزرګ کړه، تخیل بزرګ هم مکمل مشتړلای دا میر د احتجاج اعلان دا احتجاج یې دا چې میر غوړي چې دا ټارګټ کلی چې کیمادو وزیرستان شه ختم شي، بدمنی ختم شي.
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای پسورلسمه نیټه وسلوالو په میرلی کې د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال وایي چې هغوی د دې وژنو په شمول د ټولو وژل شوو حساب غواړي او په دې کې د ککړو کسانو گرفتاری غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان په ګډه خبري غونډه کې د اګست په دریمه نیټه وویل چې پرلتوالو سره یې سوزله خبرې کړې، د امنیت ټینګولو ډاډ یې ورکړې. د کاری سمیع الدین، کاری نومان او وزیرستان ځوانانو سازمان وژل شو 15 ککړ کسان یې گرفتار کړي چې ورنه پلټنې روانې دي، خو هغوی میډیا ته وړاندې نه کړل، نه یې دا وویل چې چیرې یې ساتلی. مرسیال کمیشنر او د پولیسو مشر دا هم وویل چې روان کال 115 هدفي بریدونو ککړ او نور وسلوال پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي، 200 وسلور نور د وسلوالو سره مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. سیمه کې د تورو شیشو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړې، په بازارونو کې CCTV کیمرې لګوي، د پولیسو پیکټ تیاریږي، د امنیت ټینګولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ورته تاسو غوږی په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصله محفوظه کړي چې د اگست په 19مه به اوروي. د علي وزیر پر ضد مقدمو کې د اگست په 4مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې اوریدنه وشوه. دا مقدمه په 2006 کال دسمبر میاشت کې د کراچۍ په سوراب بورډ کې د علي وزیر پر ضد جوړ شوی و چې په نوموړي د ریاست ضد تورونه دي چې هغه ردوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د اگست په 4مه مشال ریډیو ته وویل علي وزیر چې په لومړي ځل په 14 دسمبر کال 2006 کې په کومه مقدمه کې نیولې شوی وو، په هغه قضیه کې عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی ده او د اورولو لپاره د اگست 19 نیټه ورکړی ده.
یو لومړنی کیس او په کوم کیس کې چې د پیښور نه نیولې او راوسته او دا وو د سوراب ګوټ د جلسې متعلق چې سوراب ګوټ کې دیو جلسه کړې وه او په هغه کې د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف تقریر کړو او تقریر سو هغه خوب سره پاغه کې یو غټه په ویل او چې موري لنډه ټوپک میرا کا تمه وطن ته پنجابیان غلی دینه هغه کیس چې د غیب سماعت مکمل شو ټول غوان به کې تیر شو نن د حتمی دلایل چې ما به کې خپل دلایل پرونه بلورس ور کړو نیمه نیم پاتې شو هغه دلایل مانن خپل مکمل کړو او هغه سره سره سرکاري وکیل مخبل دلایل مکمل کړو او دا کیس وسراغه فیصله لا د 19 تاریخ ته وزن دی دو چې 19 تاریخ باندې بعد د دې کیس فیصله ول کیږي.
دا مقدمه د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او نور پزت په 8 دسمبر کال 2020 کې د کراچي په سوراب ګوټ تانه کې درج کړی شوی و او تور په لګولې شوی و چې جلسه کې د پاکستان د ادارو فوز رینجرو او د پولیسو په ضد د سپکاوي او کرکی ډکی ویناګانې کړي. خو پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل وار په وار دغه تورونه رد کړي دي او بیا په یاد مقدمه کې چې د ترهګرۍ ضد عدالت او سن های کورټ څخه د ضمانت خواست رد کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ علي وزیر ته په 13 نومبر کال 2021 کې ضمانت ورکړی و. خو علي وزیر چې په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه و شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د اگست په 14مه بیا یاد عدالت د علي وزیر په ضد په یو بل مقدمه کې د ضمانت په خواست هم خپل پریکړه محفوظ کړی ده او د اورولو لپاره یې د اگست 13مه نیټه ټاکلې ده.
کورنر میټینګ کې دوه د بورډ وسن تانی په حدود کې په یو فلیټ کې نو په هغه کې دا 14م کیس ته اخیره کې سپاتې ده. په هغه کې ضمانت نه نورونه وا تقریبا 2 میاشتې او شوې ده د خبرې چې د ضمانت باندې فیصله نه کیږي. نن په هغه باندې ما خپل بحث مکمل کو او سرکاري وکیل په خپل بحث مکمل کو. دین اوړان دی هغه سلور یا 15 ایڈجورمنٹ اغستیو چې فایل ما سره نشته بیا چې فایل راغی چې زه ته تیار نه ما بهرحال نن هغه خپل دلایل مکمل کړو او په هغه کې 13م تاریخ کې خودو چې په 13م تاریخ باندې به دغه فیصله اورول کیږي.
د علي وزیر په ضد چې په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترهګرۍ ضد عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی ده. دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نورو کسانو په ضد هغه وخت درج کړی شوی و چې پی ټی ایم د کال 2013 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره د کراچۍ پورت بیسن سمیتا د کمپاین لپاره تللی و او بیا پولیسو په دې مقدمه کې روان کال د مای په میاشت کې د علي وزیر گرفتاری خودلې و. د قادر خان اډوکیټ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې څلور مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د 2020 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي او بیا د کال 2013 د شالتیپ ټاون په مقدمه کې د مای په 11مه سن های کورټ ضمانت منظور کړي وو او بیا د کال 2019 د سوراب ګوټ په مقدمه کې 13 میاشت د جولای په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړي وو. د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم روان کال په فروری کې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته اوږد احتجاجي پرلت وهلې وو. د دې ترڅنګ پی ټی ایم په کراچۍ، کوئټه، پېښور، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان کې 100 ځلا احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم مخکخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندان څخه راخوشې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال لوتا تاسو وګورئ، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي چې د ټاکنو کمیشن د فیصلې په رڼا کې تحریک انصاف ګوند پر ضد قانوني کاروایی کوي. نوموړي دا خبره په داسال کې کړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اگست پر 2مه ویل چې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند له بهره د ممنوع چندو ترلاسه کولو تورونه ثابت شوي دي. کمیشن په دې اړه تحریک انصاف ته د لامل ښودلو نوټس هم ورکړ چې ولې نه دا پیسې ضبط کړل شي. وفاقي حکومت وایي تحریک انصاف ګوند پر ضد به سپریم کورټ ته ځي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو کمیشن دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې له قانوني سرغړونه نه ده کړې او ګوند ته په 2012 کال کې له بهره چندې ورکړل شوې وي چې په هغه وخت کې دا قانون نه و. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف په ضد د کاروایی فیصله کړې چې دغه ګوند نه قانون وګرځول شي او دا ځکه چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب په وینا په دغه ګوند د الیکشن کمیشن په فیصله کې ثابته شوی دوی ته د هغه سرچینو نه هم پیسې ورغلي د کومې چې آئین او قانون اجازه نه ورکوي. مریم اورنگزیب د وفاقی کابینه د ونډ وروستو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس د اگست په څلور م وویل
آئین کے مطابق قانون کے مطابق پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق
دا وای د قانون آئین سیاسی ګوندونو د قانون او د الیکشن کمیشن د قانون په مطابق د ډیکلریشن فیصله شوی سپریم کورٹ ته وړل دي او بیا د سپریم کورٹ اختیار دی چې ګنیت څه دی وشي او دوی مدا چې د کمیشن فیصله کې چې د جرمونو کوم مواد دي نو دا د ایف ای ای قانوني کار دی ایف بی آر سٹیٹ بینک او نیب به هم د دې پر اټن یو
یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو
ڈکلیریشن مانا دا چی وگر زول چی یو گوند قانون خلاف ورزی کڑی ایف آئی اے مانا وفاقی تحقیقاتیہ دارا ایف بی آر ہاگا دارا چی ٹکسن ہم گونڈوی او نا قانون پیسی ہم ساری سٹیٹ بینک دولتی بینک او نیب مانا قامی احتساب بیورو مریم اورنگزیب خپل خبر کې دا هم ویل دي چې حکومت وفاقي تحقیقاتي ادارې ته وینا کړې د قانون په مطابق د پاکستان تحریک انصاف په ضد د ناقانونو پیسو د ساتلو او د خیراتونو پیسې چیرته کارول پلټنې دی وکي مریم اورنگزیب دا هم ویلي په دغه جرم کې چې څوک هم ککړ دي د هغوی ضد پلټنې شروع شوې دي مریم اورنگزیب زیاته کړې چې دغه کاروایی د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د دویمې شپږمې پنځلسمې او اولسمې مادې د لاندې شروع کړې دغه آرډر یا قانون په 2002 کې د جون په 28مه جوړ شو چې په اتلس مادې دي او تر ټولو لاندې ور باندې د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان صدر پرویز مشرف نوم لیکل شوی مانا دا چې د نوموړي په منظوري دغه قانون تیار شوی د قانون په دویمه ماده کې سی نومې سیکشن کې لیکلي دي په بهرني فنډونو جوړه سیاسي پارټي او تعریف کې لیکلي هغه ګوند چې د بهرني هیواد د اثر د لاندې کار کوي او منظم وي او بل دا چې دغه ګوند د بهرني هیواد د کومې پارټي سره او یا حکومت سره الحاق لري د شپږمې مادې په دریم سیکشن کې بیا لیکلي د بهرني حکومتونو نه د نړیوالو کمپنونو پیسې اخیستل به منې وي په څلورم سیکشن کې لیکلي دي او که کوم ګوند داسې وکړل مالی شتمنۍ به د سرکار په حق کې ضبط کیږي خود پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای دغه قانون په 2012 کې جوړ شوی او د پیسې په 2012 کې ورلېګل شوی خو بیا هم د دین انکار کړي چې ګنې په ناقانون ډول ګوند ته پیسې ورکړې شوی د ویډیو لینک په واسطه د اگست په څلور م ماخام د ګوند کارکونکو ته خپل وینا کې ویلي
فورن فاندینګ یې ہے
دا وای فورن فاندینګ دا دی چې د بهر هیواد نه پیسې راوړي ځکه هغه ستا په پالیسی اثر غورځول شي فارن فاندنګ دا دی چې ته د نړیوالو کمپنیو نه پیسې واخلې نو ځکه هم دا ممنوع پیسې ونډول دي خو د الیکشن کمیشن لخوا د اگست په دوه مخ په فیصله کې ویل شي پاکستان تحریک انصاف ته د غیر ملکی کمپنیو لخوا هم او د ځینو اشخاصو لخوا هم داسې پیسې ورکړې شوی چې د قانون په مطابق غلط دي کمیشن په خپل فیصله کې دا هم ویلو دغه ګوند ډیرو تنانو او یا کمپنیو لخوا د پیسو په منظم ساتلو کې او بیا دا چې دغه پیسې دوی ته چاور لګلی او چیرته خرج کړي معلومات د کمیشن سره شریک کړي نو د سیاسي ګوندونو د دغه قانون په 15 ماده کې لیکل شوی کوم وفاقي حکومت وګڼل چې کوم پارټي ته د بهر هیواد نه په ناقانونه ډول پیسې ورزي او دغه د پاکستان سلامتي ته خطر جوړوي حکومت ډیکلریشن او یا قرارداد جوړول شي 15 ورځې کې دنه حکومت سپریم کورټ ته دغه قرارداد لګي او د عدالت فیصله به حتمي وي او که عدالت د وفاقي حکومت قرارداد برقراره وساته دا ګوند به ختم شي شانواز ترګزه ماشاد ریډیو پیښور
په روسو کې په پاکستان کې یو واری بیا د بهرنۍ چندو اخستو یا فارن فاندینګ موضوع تو د شبي دا په پاکستان تحریک انصاف ګوند اتورونه پوری کیږي چې له بهرې پیسې اخستي خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړی دي دا بهرنۍ د بهرنۍ چندو تورونه په تیر وختونو کې په مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي هم پوری شوی دي دا چې له بهرو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندونو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري او دا ولی د ګوندونو او سیاستوالو لپاره ممنوع دي په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه ایس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغسته بلخه د انتخاباتي قانون 2012 تر مخه هم ایس یو ګوند د بهرنی فند اغستو اجازه نه لري خو د اگست په دویمه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي په دې اړه د قانوني چارو پو وکیل سلمان اکرم راجا د اگست په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپل فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستې
جس دورانیه کې حواله سه الیکشن کمیشن کا فیصله آیا
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی دا هغه وخت د هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 وو په دې قانون کې ول شوی چې یو سیاسي ګوند به د ملکی یا غیر ملکی کپنی څخه پیسې ناخلی او په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو پړه ول شوی چې یو ګوند له بهرنی تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهر مرسته ترلاسه کوونکي ګوند ګڼل کیږي بلخو زمنګ د آئین د 15م آرټیکل 2م ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلول شي چې د هیواد د سلامتی او خودمختاری خلاف کار کوي نو اوس پښتنه دا ده چې آیا 2 یا 3 میلیونه ډالر خصوص سره یو ګوند د ملک د سلامتی او خودمختاری خلاف کار کولی شي او کنه موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتل کوو دا خبره مخ ته راځي چې د یو غیر ملکی نه یوازې پیسې غسل کافی نه دي بلکې باید دا وکتل شي چې آیا دا سه کار هم شبه دی چې د هیواد سلامتی او خودمختاری خلاف وو او کنه
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورسخه اوغختل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې منکړي تحریک انصاف ګوند ویلی و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیه بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واسطه ولا د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړي چې د پوخانی اغه ځای ونیو په دواړو قوانینو کې په ګوندونو سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو شرکتونو د چندو پر اغستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغستو بندیز دی د 2013 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت ولري اغي البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي په پاکستان کې د قانون سازي او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالې دي شي
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منه دي بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي د خیر خیګن لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمینه دي خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندي ورکول ملدي له بهر راغلي پیسې د هیواد پالیسیانی او فیصلې اغیزمنول شي او د تا سیاسي رشوت هم ویل کی پاکستان کې د نن کمپنۍ حمله قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نشو ورکولای
په پاکستان کې واسي تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرني او چندو تورونه پوري شوی پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرنی مرستو لتورونو سره مخامخ شوي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنی چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدی شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي
فارن فاندینګ په ډیر اسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي هغه ته فارن فاندینګ وایي کدی آئی ایم ایف ناراضی یا فارن فنڈنگ دے کا یو ایس ایڈ ناراضی یا فارن فنڈنگ دے اور عموماً سمرا دا تھرڈ ورلڈ ممالک تھی غریب ممالک تھی جب وہ چلی گی تو فارن فنڈنگ باندھے اور من پہ قرضے باندھے وہ داغا ممنوع نہ دی دا حرام نہ دی دا غلط نہ دی دے استعمال صحیح یا غلط کدلی چیز وہ بیسیکلی فارن فنڈنگ از ناٹ اے کرائم داغا جرم نہ دے جرم چې کوم دی هغه جرم هغه دی چې تا ته سی آئی اے پیسې درکی تالا را پیسې درکی تالا کی جی ڈی پیسې درکی تالا د ایم آئی سکس یا موساد پیسې درکی او هغه پیسې دې دې پاره درکی چې سب هغه ملک کې د غیر ممالک کے مفاداتو
د تحریک انصاف د بهرنیو فنډونو مقدمه د غوند یو بانی غړی اکبر اس بابر په 2014 کال کې د دې غوند پرسید دایر کړی و تحریک انصاف د تورن ردوی او وای چې پرسید به سپریم کورټ ته سي خو حکومت او دغه اتحادیانو په دې رستیو کې د تحریک انصاف ضد د کارروایانو غوښتنې توند کړې دي
د
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ته تاسو غوږی د رواني غړی نمای برخه تر رسیدلی وو او په دوی منمه کې تاسو لپاره یو دوه ځانګړي رپورټونه هم لرو. په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې شوې او پنځه د ابراهیم راسه په سټوډیو کې ناشته نو لاغنه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست سلورمې ټولې دلې تغذې دلې د اگست په دویمه مال دلې انتظامی سره د اتمندۍ قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په دریمه د اتمندو جرګې په وختنه د شمالي وزیرستان په میرلی شیوا سپینوا میرام شار از مک دیګان د تخیل او غلام خان کې د خلکو احتجاجي ناشته پیل کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټریفک لپاره بندې شوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي امن پر ځای شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې فیصلې محفوظې کړې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په څلورمه مشالې ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر 14 په کومه مقدمه کې نیول شوی و په هغه قضیه کې عدالت خپله پرېکړه تر اګست 19 پورې محدوده کړې او په بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پرېکړه باندې اګست 14 اورول کیږي. تیر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یو 14 یو کس وژل او 14 نور یې چوبل کړی دي. پولیس چارواکو مشالې ته ویلي چې دا په خطر شپه هغه مهال وشو چې ناصرګند کسانو د 14 اګست پاکستان د ازادۍ ولادت لپاره د پاکستان د رغونو او بيجونو خلصولو په یوه دکان لاسي بم وغورځولو د پیخي ذمہواري لا چانه اخستي. حکومت وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد بهرنو هیوادونو نه د چندو اخستو په قضيه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو اصولي فیصله کړې. د خبره د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورغزیب د دیارت فورز اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ایران وایي له اسلامي دولت داعش د تړي لس فصلواجن ویلي چې د محرم په میاشت کې په مذهبي مراسمو د بریدونو پلان یې درلودو. دا مراسم له جولای له 13 څخه پیل شوې دي.
دا خبرونه لنډیز مول مجید بابر واوریدل. په نیخار ولایت کې د شاتو مچو روزون کې وای چې سکالې د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره په نیخار کې اوس مهال شپږ نیم سبا د شاتو مچو روزن ځای نشته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن خو سکالې حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي.
د امنیت ذراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاتو مچو روزنه کې بوختو ډیر وانان را خپل فرمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپل مچي وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټن څخه زیات تولید زیات شوی دی. تیر کال موږ د 1500 ټن تولید شیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل لولسوالیو کې د شاتو مچیو شپږ سوه 50 پارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنې شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بې غمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې د شات چې نسبت نور شینه پورې اضافي شینه دی نسبت لکه وړه وړي چای بورا هغه کاولیت خلک هغه ته ورکي او په هغه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا نو هغه د پاره شنو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت نور کړو په نسبت باندې ضعیف دی.
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځوړلو په موخه د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیلو په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړېږي. نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نشي د دې خبرې خپلې مچۍ او ګاونډي هیواد ته بوزي. د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په مخه وړاندې کړي.
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 300 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی برابرې شوې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شمبوات په سیمه کې د حفاظتي دیوال جوړولو او اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابر شوي. یا د برنامه چې د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ تر سره شو. د شمبوات اخارګوټي هلته یو شمیر کورونه او سلګونه جریبه کرنې زمکه هم د سیلابونو لګواخه وژغورل شو. د ځینې خلکو سیدونکو کې یو خوا د دې پروژې په لیکیدو ته خوشاله دي، بلې لورې ته په دې خفه دي چې د دوی لزګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. نور حل د نجیبول ال خیل په دې رپورت کې ورو
د خوز د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خلکو په سیمه کې د شنبواد خارګوټي د یو اوګ د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو لګواخه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متر اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د افغان پرمختي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنبواد د سیمې 1514 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې وه. د مؤسسې مشر عبدالصبور مشال راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنبواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خوست ولایت دوه ولسوالۍ کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوې ده. دغه دیوال ستاسو ګوري دغه ساحه ډیره خطرناکه سي پزیره ساحه وا سر ته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیر د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار د بیچاره او ضعیف خلکو ته دلته د کار زمينه مساعده شي او ټول ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
یو خو دلته یغه ځوانان ته کار پیدا شو چې هغه بیکاره وي، کار نه درلود او د دغه پروژې د معاش لپاره کې خپل کورنۍ ته مثال حلال روزي پیدا کړت. بل ګټه دا ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مزکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شو او دغه بزور هم د دغه دیوال برکت بچروای ده.
د زنخیل قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې په لیکیدو ته خوشاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانون برته بیا وکړه شو نه میګ دا وختنه د چرته داسې یو کور په دې شمې ته می وطن هڅې ویني د لګډینا دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده ضرورت دی باید خور ورته وشي.
د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ د د شنباوات پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیست د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې وروسته د نړیوال ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشر لوتا تاسو غواګي د بلوچستان برشو رسیدونکو ل پښین څخه تر کوټه پوري پیدل مارچ یا لاریون کړي چې تر دوه ورځې پوري دوام درلودو. دوی د برشو زلي جوړولو غوښتنه لرله. احتجاج کوونکو پیګا له صوبای حکومت سره له مذاکرات وروسته احتجاج تر شل ورځې پوري ځنډولې دي. صوبای حکومت د غوښتنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او په شل ورځو کې به د دې احتجاج اخلي. دا کمیټه به د دې غوښتنو ته هم کتنه کوي. نور حال کوټینا د مشالوري خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لری و شمال ختیځ لور ته د افغانستان او پل ته چیرمه د بلوچستان د توبه ککړی او برشور خلګو لانګ مارچ د اگست په 14 او 15 منځنی شپه هغه وخت ختم شو کله چې د کوټ کمشنر سویل رحمان او ډیپټی کمشنر پښین ظفر علي بلوچ د کوچلاخ په بای پاس سړک باندې د پخوانی صوبای وزیر اسفند یار خان کاکړ په مشرتابه کې د کمیټي د غړو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د دوی پر غوښتنو باندې په شلو ورځو کې خپل پریکړه وکړي. ورسته د لانګ مارچ د برخوالو څخه په خپل وینا کې د کوټ کمشنر سویل رحمان اول چې اعلی وزیر د برشور د خلکو او د پیدل مارچ د برخوالو د غشتونو د جاج اخستل لپاره کمیټي ټاکلې ده.
سی ایم صاحب نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ایم ڈی آر کی سربراہی میں ہے وہ ترتیب دی.
وزیر اعلی بلوچستان یو جکوڑے کمیټي د ایم بی آر په مشرتابه کې جوړه کړې ده. د دې مقصد دا دی چې څو ډول ستاسو غوښتنه راغلي وي د هغه جاج به اخلي او د ولس د غوښتنو سره سم به کمیټي د دې ستونزې حل را باسي. د دې ورسته د کمیټي مشر او پخوانی صوبای وزیر اسفند یار خان کاکړ د لاریون د ختمولو اعلان وکړي او ویل چې د مورم د میاستې لامل او صوبای حکومت شل ورځې وخت ورکړی دی.
دغه ډول
د ولسی کمیټي غړي حافظ محمد شاید زیاته کړه
ظاهري طبقې سره تعلق لرونکي انسانان ډاکټران ماستران داګر له مشر په دا تاریخ کې شامل شوی دي او دا تاریخ یو داسې روشنه ورکه ده چې دونه په اتفاق او اتحاد باندې د وطن سره د تمام رنګ شو موجود د کینسکله یو مسله راغله دا کوم سرکشه نه سي
د دې څخه لمخه ولنګ مارچ یا د پیدل مارچ و برخوالو ته په خپل وینا کې د برشور د باغ د ځوانانو د اتحاد مشر اشم خان کاکړ اول چې پر یاد سوی کمیټي باندې د ولس باور ښکار کېدل د منلو وړ دی.
ولسی کمیټي ته دا خواست کوم چې عزیزان ټول پر یو ځای دي تاسو په اصلاح منو ان تسلیمو.
پر دې محل قبایلی مشر نعمت الله کاکړ زیاته کړه چې ولس به د کمیټي و هرې پریکړه ته غاړه کشیږي. خدای
هم ظفر علي محمد شه صاحب سویل رحمان صاحب دوی همت وکړ زموږ مشران را وغوښتل موږ به چې رش جوړ نه کړو ډېر به ښه یې موږ په خپل اسپندیار خان او په پیز محمد شاه صاحب باور وکړ موږ به تاسو لاړ شئ تاسو را له جوړ کړئ تاسو راوړئ انشاءالله الرحمن د توبې او د برشور نصبا ساسو پر نغرا وتلې
دلته خبره ده د ونی ورده چې د لارین برخوالو غشتنه کوله چې برشور دی جلا ضلع جوړ کړسی او چې کومه نوې ضلع د کاریزاتو په نوم جوړ سوی ده دغه مرکزی شار دی برشور او ټاکل سی د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت د جون پښپژم نیټه په بلوچستان کې درې نوې ضلع جوړ کړي وي په هغه کې ضلع کاریزات ضلع حب او ضلع اسلامت شامل دي خو د برشور او توبه کاکړی خلکو تر دم غړي پوري د کاریزات وزلې ته ځړنه د شکړي هم دا وجه ده چې دوی د اګست په درېم نیټه د پښین څخه د کوټ په لور لانګ مارچ روان کړي وو بل په لوت د درو نو ضلع د جوړېدو د اعلان وروسته په بلوچستان کې د ضلع شمیره د څلور ډیر څخه او
او ایوب ترین چتا سای رپورت وړاندې کولو د خبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینو تاجرانو له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ لپاره روایتي لارې خلاصې کړي دغه ضلعو د سوداګرو د اتحادیو مشرانو مشال لوتوي چې د لارو بندېدو له وجې کاروبارونه اغیزمن شوي دي او کورونو روپو تاوانونو ته رسیدلی دي د قبایلی ضلعو افغانستان غاړې ته به خلکو په وړو کې کچه له یو بل سره کاروبار کوو خو د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د لارې په وار تړل شوي دي د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګول یو دریز لري چې هدف یې د مشکوکو وسلوالو هغه حیوانات د برتلو مخه نیول دي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وايي په قبایلی ضلعو کې په متبادله توګه د وړو اقتصادي سیمو جوړولو سره به د غستونزې حل شي نور تفصیل مجید بابر په دې ځانګړي رپورت کې ورو
د قبایلی ضلعو د کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي د جولای په 1 د باجوړ مومندو جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلعو د کاروباری اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولي په وړو او لوی لارو به هر کال د اربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای په د ایرشما مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس لیټای پاس کګه پاس او غاخي پاس به هر کال د سلورو نه تر وو عرب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر 300 خلکو کاروبار ترل شوی وو
دې یو کاروبار په هیڅ باندې موږ دا وو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دی په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تور خم کولاو دی نو په دقه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولول غواړو موږ د بالکل قانوني کاروبار دی نه کوو خو چې موږ قانوني کاروبار کوو به موږ ته نه پښته د خدای نه او پاسو غشي پاس موږ ته ځات کینو دا یو ملکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک دې وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګرات لپاره اته رسمي لارې دي چې په کې د محل په تورخم سپین بولدک چمن غلام خان انګورډه او خرلاسو تجارت او تګرات کیږي خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پر د 1300 بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کیدو په دغو کې د خیبر ضلع سلور لارې هم شامل وي چې اوس بندي شوې دي د خیبر د لوړګي بازار د اتحادی مشر جعفر خان شینواری د جولای په 1 مشال ریډیو ته د غولارو پاړه وویل
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې د زمان سفر اورته وي خېلو باندې 3000 په لودو باندې اچارو خان او خرودو باندې به مالین راتله لاره او براوره زورو مفال کور سره لګیا او په کې اوس دا مکمل بند شوی دی ټول بند شوی دی یو شایم نشته انا د سره بارډر باندې او بارډر باندې دوم را تکلیف وای چې عام خلک هم ویزین بغیر نه پریوي نو دا کارونه اوس ټول تپ شوی و درې دلی یو ډیر غټ اثر هم غورځولای موږ په لاندې کوتل باندې لکه چې موږ هم دا بارډر او دلته نه پټیش تا نه دا چې کاروبارونه شته بالکل بازارونه موږ ورسره تاپ ولاړی
د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په مخه پر ډیورنډ کرخا د اغزن تار غزولو کار پیل کړ د پولي دواړو خواو ته پراته خلکوای اغزن تاری اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولې د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمر خیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی
زمن لوی لارې وی وړې لارې وی لوی ادار زمن د بوستان دار و لوی ادار چې په هغه باندې ډېر کاروبار کې دوه په پاکستان او افغانستان نه
تجارت کاروبار کې د جناب وړي چې نیسل دا غي جناب پروس نیوی راتلی دې طرف نوم چې نو دا نو لوی دارو د کوسل واغې سره وړې لاري وي د کډاخېلو کاندو د انرژي کاندو چې نو واپس دې لار و نه واپس دا د لوی لاري وي او دا د وړې لاري وي دا اوس نو کمرې بند دي څلور واړه دا خو تقریبا په دې حالات کې چې د حالات خراب شي چې بند وي د کوسل دار څخه کلا او هغه په 2012 کې په 12 کې او 13 کې دې چې بند شوه دا د بارډر مان چې د بار مسالاله په دې وخت کې دا لري ټول باندې
مشال لیدو سره په خبرو کې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پولا د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز لامل د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډیر خراب دی د افغانستان طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شو بالکل خراب شوی دی په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي د دغه وجنه په بارډر باندې ډېر غټه غټه مسلې دي د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو په بندي لګېدلې ده اوس نن سبا د چاولې کاروبار زیات کوو چینی ګوره اوړه ګوره پدا باندې افغانستان ته په بندي دا ډېره سخته په بندي دا یو بورې نه پریږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال ریډیو د پښتونخوا پاړه سونه ویل خو په قبایلی د لوکي د خیبر پښتونخوا کاروباري رهدارې یا کی پیک د منصوبو پاړه زیات کړه
اور اگزای بس اوس ته ماسر کلسن کنټینیو هغه آلموست مکمل کړی دا با جوړ خو بس ګراوند بریکینګ دی مومندو کې حال لري انډستری تقریبا 20-25 انډستری نه پروډکشن شروع کړی دی او کی پیک کې چې دی 1000 ایکړ دی هغه سپیشل اکنامیک زون دی د دې نه چې دی بیا زمونږ یو فیزیبیلیټی روانه چې اوشي نه بیا پس سپین کې راځي دی نو دا هر یو قبایلی سیمه کې
عبدالکریم خان وویل چې د دې منصوبو تکمیل سره بعد خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلی د لو کاروباري طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسی او د دې په خبره تر ډیره بعد بیروزګاری ستونزه هم حل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی په تاسو حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له نړیوالې مالی ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه پور اخلي. تر دې مخکې پاکستان دوی شواري له IMF څخه پورونه اخستی دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ د پورونو طریقې کار د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخستی په دې رپورت کې ورو چې دی وی وړکو د میروسته وړاندې کوو. پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF غړی دی. دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درامداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخستی دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونی او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1945 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1946 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ورسید. IMF په 1947 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړ او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي. یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو روډونو یا د ودانو جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس اف پیمنٹ کرایسس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچي او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډیر زیات راشي نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فاندینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د آی ایم ایف رسمي ویب پاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو یو سل نوي غړ هیوادونو لپاره د دوامدارې مودې او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وایي د آی ایم ایف هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وایي پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. که د آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا، او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له آی ایم ایف په کومو کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1950 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی وو. جنرال ایوب خان په 1968 او بیا په 1969 کال کې له آی ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل، او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له آی ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1980 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واری په 1980 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واری په 1983 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه، نو درې واری یې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه واری له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو، په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له آی ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه، او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وای پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت واری پورونه اخستي، خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کې طور پر پاکستان چې کوم دی تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړل، 22 پروګرامونو کې دې چې څومره وعدې هغې سره کړې وي تقریبا دې فلفل نه کړې. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر سمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده، او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولي چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې چې پورونه ځل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له صد پاسه درې کلو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشټواله دي او روپۍ هم خپل ارزښت بایللې دي.
ڈالر تے کم پاکستان کے نشتہ نن دا ڈالر صورت حال دار جی پاکستان سارا ٹوٹل نہ ہارا ڈالر دی حالانکہ پکار چوبیس ارب ڈالر دی نو دا کم چیز پورا کول دا پارا لازمی خبر دا دا چا آئی ایم ایف پاکستان تا چے پیسے ور کی راگے نا پس با نور ملکونا دی یعنی چین یو اے ای قطر اور سعودی عرب بہم پاکستان لازمی لگے پیسے ور کی چے داگے مقدار ویلکی گی چے چودہ ارب ڈالر دے نو دا چې پرمختګ نکی گی دیکھے د دې په وجہ باندې پاکستان چې دی یو سلائیڈ اغسته دی یعنی د پخت روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان دا امپورټ هم نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دی د هغه ادایګي به هم نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.